مننه جعفر احمدی. قدرمن اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي ایران هڅه چې خایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د دوی ارزونې ښیي چې په هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو یو وار بیا په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. لغمان او بغلان ولایتونو څخه د 14 ریپورټونه ورکړل شوې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبت پیښې پکې په لوړېدو دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته خبري وکړي چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی آسیا د رول او ملاتړ په موضوع را بلل شوی وو. خاغلی خلیلزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې پرمختګونه شوي دي. خلیلزاد وایي موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نورو هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتې اندېښنې هوارې شي چې ورسره د باور جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیلېدای شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4,400 بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 1,100 بندیان پریښي. دا امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لمخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 19 لاسلیک شوه، تر بین الافغاني خبرو مخ کې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د سولې له هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو ریپورټونه هم ورکړل شوي. په دې لړ کې په لغمان ولایت کې تیر مازدیګر 14 دوه سیمه ییز پولیس وژلي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی پرون ناوخته ازادۍ رډیو ته وویل چې 14 د مهترلام اړوند په بابا صاحب کم سیمه کې پر یو آرکشا شوي.
د سیمه ییزو پولیسو درې سربازان خپل دندې ته په لارو، البته دوی یو رکشا کې سوارو، نور سوارلۍ هم وه. مین 14 شوې ده. متاسفانه دوه سیمه ییز پولیس شهیدان دي، یو سیمه ییز پولیس ټپي او دوه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
د بغلان ولایت چارواکي هم وایي چې په پلي خمرې کې د ماین په یوه 14 کې یو ملکی کس وژل شوی. د والي ویان نظیم نجم پرون جمعه ناوخت ازادۍ رډیو ته وویل
د ملکی کسانو په یو موټر باندې د چشمشیر په ساحه کې ماین پټاو کوي چې په نتیجه کې یو کس شهیدیږي، یو کس زخمی کیږي. البته دغه ماین د مخالفینو لخوا ناکینول شوی چې دوی د فرصت په استفادې څخه په دې لوی لار کې تقریبا 15 ځای همداسې ماین نه هیږي.
بلخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د 14 کې لکتر لګ څلور ولسی وګړي وژل شوی او یو ټپي دي. وسلوالو طالبانو د لغمان او بغلان دواړو د پیښو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت زیاتولو ته دوام ورکړي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه کې د نړیوال بانک او ځینو نورو مرستندویو ادارو مننه کړې چې په دې برخه کې مالی مرستې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کابل، بدخشان، دایکندي، بامیان، فاریاب او هلمند کې پورستوي کې د لابراتوار څلی رشکار کوونکو روزنیز دورې بشپړ کړي دي. د روغتیا وزارت وایي تر پرون په هیواد کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 14 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 1,200 زیات شو. دا یادونې ورده چې دا رسمي شمیرې دي او ګمان کېږي چې رښتینې شمیرې ښایي تر دې لوړې. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کرونا وایرس د تایید شوو پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسیدلی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 1,40,000 واوښت. د کرونا وبا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند لویه انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دغه لویو غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. اخوا مکډونالډز رستورانتونه وایي له دې وروسته یې په امریکا کې مشتریان که رستورانتونو ته داخلیږي باید ماسکونه وکاروي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس په حواله دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په ګڼو ایالتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دا تازه مقررات د پنجشنبې په ورځ اعلان شول چې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې به عملي کیږي. او په ویانا کې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنایي کونډه میرمن وایي خاوند یې د اتریش د امنیتي ادارو مخبر و. زرمینه عمر وفا وایي پولیسو د هغه ګرځنده ټلیفون اخیستی او ګوري چې د دې وژنې په اړه نور ممکنه شواهد او مدارک راټول کړي. عمر وفا پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د هغې د وژل شوي خاوند مامی خان عمروف خپلوانو په یوه غیر معمولي ویډیو کې د دې وژنې مسؤلیت ومانه. دوی ظاهرا هڅه کړې چې په دې وژنه کې د چچنیا ځواکمن او بدنام رهبر رمضان قدیرو پړ ونه بلل شي. د عمر وفات څرګندونو د هغې د خاوند د قتل د څرنګوالي په اړه نور جزئیات هم په ډاګه کړل. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ایران هڅې چې ښایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. ښاغلي خلیلزاد پرون په یوه غونډه کې څرګندونې کړې او د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو غږېدلی دی. تفصیل به یې در سره شریک کړو. د سولې د هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي هم زور اخیستی چې پر نظامي مرګ ژوبلې سربیره ولسی خلکو ته مرګ ژوبلاړی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په متوسط ډول په ورځ کې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبلاوړي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کوي.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول خلکو چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري والو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسون هغه اندېښنې به در سره په یو ریپورت کې شریک کړي چې په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوبلې په زیاتېدو او همدارنګه په مجموع کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو لري. یو شمیر سیاستوال او کارپوهان د سولې د پروسې د ټاکنې کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریز د پیاوړي کېدو لوی سبب د حکومت د مشرانو او د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. په دې موضوع باندې یو تفصیلي ریپورت لرو. د کرنې په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا کېدلی شي. د ولسمشر محمد اشرف غني د یو سلاکار حامد هلمندي سره دا موضوع چیرو. دوی وایي چې په دې برخه کې ځینې تجربې کړي. بشپړه مرکه دروو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د کور کلی پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار مهیروي نړیوالو رسنیو ته کتنه هم د خبرونه کې ځای شوی. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي ایران هڅې چې ښایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد ویل ایران دا غوښتنه لري چې واشنگتن افغانستان د جګړې په حالت کې واضح پرېږدي او د سولې پروسه بشپړه نه کړي. خغلی خلیلزاد پرون د واشنگتن د او بخی خغلی خلیلزاد پرون د یو چیلنیز مرکز په غونډه کې سرګندونه کړي. تفصیلی سالی محمد سالی دروري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي وویل ایران د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې تمه کیږي همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد پرون نوښت د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبري وکړي چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع را بلل شوی وو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران دریځ ته په اشاره وویل ایران هغه څه چې شایي په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په تړاو همکار نه دی. هغه هم تر ډیره له دغه هیواد سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي له کبله. که په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د معین څرګندونې جدي وګڼو چې څو ورځې مخکې هلته ویلي وو د سولې پروسه او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور نه خوښیږي، معنا دوی هغه فرمول ته ترجیح ورکوي چې امریکا دې د سولې له کومې پروسې پرته، یعنې د جګړې په حالت کې افغانستان یوازې پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس رقچی د جولای میاشتې پر 15مه کابل ته سفر کړی وو او هلته یې د نورو موضوعاتو تر څنګ ویلي وو چې افغانستان او ایران ته ګډ امنیتي ګواښونه پیښ دي او د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو تګلارو ته اړتیا ده. عراقچی په کابل کې د ستراتیژیکو همکاریو د جامع سند په اړه هم توضیحات ورکړي وو چې په پام کې ده ډیر ژر نهایي او د افغانستان او ایران ولسمشران یې لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه لا د ایران چارواکو څرګندونې نه دي کړي. تهران که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي خو ویلي دي چې دغه هیواد ته د سولې راوستلو لپاره به هر ممکنه هڅه کوي. پرونی بحث ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره واشنگتن له عرب او د خلیج له نورو هیوادونو سره هم له نږدې کار کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نقش اغیزناک وباله.
په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي او د زلمی خلیلزاد په څرګندونو کې دام ویل شوی چې د افغانستان د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی، خو په افغانستان کې جګړې بریدونه چاودنې هم په زیاتېدو دي. د دغه جګړو ډیر بار د ملکیانو په اوږو دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای د دوی ارزونې خی چې په روان تاوتریخوالی کې په اوسط ډول د ورځې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې لخکېلو غاړو غوښتي چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره دې جدي ګامونه واخلي. په اړه یې د سالی محمد سالی په بل رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي په هیواد کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې تر ډیره ملکیانو او هغو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي چې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. د دغه کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون جمعه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې هر ورځ په هیواد کې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. زموږ د ارزونو له مخې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته چې په جګړه کې هیڅ نقش نه لري مرګ ژوبل اوړي. زموږ د ارزونو له مخې یوازې د 2000 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1400 ماشومانو مرګ ژوبل ثبت شوی، ممکن دا شمېر تر دې زیات وي. په تازه مورد کې هرات ولایت کې په یوه بمبارۍ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا شوې ده. د هرات چارواکو ویلي چې دغه حمله تیره چهارشنبه د طالبانو پر یوه غونډه سوې چې په نتیجه کې ځینې افراطي وسلوال وژل سوي دي، خو په سیمه کې ځینو کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په دې بمباري کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل سوي او 40 نورو ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمه په ورځ په درسکن ولسوالۍ کې دغه پیښې ته په اشاره په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. شغلی عبدالله غوښتنه کړې چې د بین الافغاني مذاکرو د پیلېدو له نږدې کېدو سره دي تاوتریخوالی راکم سي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پنځمه په ورځ په ټویټر کې لیکلي نور قبرونه د سولې د مذاکرو د پرمختګ نه سبب کیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د جګړې لشکلو لوریو د اوربند په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه وکړه.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشری حقوقو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول خلکو چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري والو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي او د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسي اقدامات ترسره شي. له بده مرغه ملکی کسان غیر نظامی بیگناه او بیدفاع اصلي قربانیان دي او دا د اندېښنې وړ ده.
خو په روانه جګړه کې چې په وروستیو کې شدت زیات سوی د ملکیانو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. برېتانوي ورځپاڼې ایشان لایټ پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې په تیرو دریو اونیو کې د وسلولو طالبانو د 220 حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 250 امنیتي پوځیان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ ویلي د جګړې په میدانونو کې د مرګ ژوبلې شمیرې د انساني غمیزې څرګندوی کوي او د جګړې اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پنجشنبې په ورځ د جګړې له ښکېلو اړخونو د روان لوی اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه وکړه چې حکومت یې هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وویل که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه دې تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې د سراسري سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي.
بلخوا یو شمیر سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنی کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریز د پیاوړي کېدو لوی سبب د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام بولي. افغان ولسمشر اشرف غني 15 میاشتې مخکې د تیر کب میاشت کې لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د سور په وروستیو کې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې تاییدوي خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پر بهیر اغیز کړی او د پروسې ټکنۍ کړې ده.
ظاهراً د وروستیو لږ تر لږه شپږو کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 12مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوي خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه ای، کابینه سیاسی، یو سیاسی وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې سته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زموږ د سیاسي متحدینو لخوا دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسیون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل آزادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي. لبد مرغه د کابل سیاسي مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدي اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسني نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ورباندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروستۍ برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څیړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
چومره چې کور دننه اړدور وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنجېږي او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړدور په صورت کې خپلې موخې پکې پالي او کم چې دوستان یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړی سر کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالر مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښ د شاوخوا شپږو میاشتو په تیرېدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکه یو وزارتونو او قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله سره کړی.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاور سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څیړونکو مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی ل دې زیات په سیاسي ناندریو کې جوار ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې بدرنګ مثال یو لري. بیا د 2014 کال راپور وروسته دویم واري تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر زه فکر کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ غوښتل چې شمنه مو کړي دا غي پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نن حکومت سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید د یوې فکری اجماع په توګه یاد شي او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیول سره د سولې د خبرو په لوري ځو.
دفاع از کوم ارزښا میرم په طرف مذاکرات صلح.
له یادو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولس مشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل لوکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، یو بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدان د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځم ویلي چې طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبري پیل کړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
وسبر شوه دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي فرشته جلل زی ورته کتنه کوي.
ډیرو بهرنۍ ورسپانو په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه مقالې او د خپلواک کوشنونکو تبصرې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو استازي د سولې د خبرو د پیل لپاره لا هم چنې وهي. د طالبانو لخوا په مشروط ډول تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته لیوالتیا څرګنده شوې ده. لوی اختر ته تر یو اونۍ کم وخت پاتې دی. د پنځمه پورز د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې ویغونډه ته په وینا کې طالبانو ته پیغور ورکړ او ورته ویل چې د افغانانو د بچیانو لوجلو دی شرم وکړي. لږ لږه د الحمدلله محب له دې بیان نه څرګندېږي چې حکومت په د خبرو پایل ته دومره ژر تیار وي، ځکه د خبرو د پایل او بریالیتوب لپاره د دوه اړخیز باور پر اساس ډیپلوماسي مهمه بلل کېږي. خو د یورو ایشیا ویو خبرونه په دې هیواد کې د اوسنی وضعیت په اړه د شنون کې پیری پونټ جانسن مقاله خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ډیپلوماسۍ ترڅنګ د اوږدمهالو اقتصادي پروګرامونو پر اهمیت ټینګار کوي. د پیری پونټ جانسن په باور په افغانستان کې د اقتصادي ودې پروګرامونو ته د لومړیتوب ورکول به ډیموکراتیک بنسټونه پیاوړي او تروریزم محو کړي. هغه لیکلی چې په افغانستان کې د دې لپاره ښه فرصت ست، ځکه په دې هیواد کې یوازې د قانونو له درکه د 3 تریلیون ډالرو په اندازه پانګه پرته ده چې باید په مسؤول ډول او له اداري فساده په پاکه فضا کې په کار واچول سي. د ایروشیا ویو په مقاله کې وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې لپاره باید اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکړ سي، خو په عین وخت کې د مقالې لیکوال دې ته هم اشاره کړې چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي کړی دی. په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او د خراب امنیتي وضعیت په اړه په یو بل مقاله کې چې هندوستان ټایمز خبره کړې، په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو پر ټولنه د حملو زیاتېدو له کبله د امریکا د کانګرس د وغړي د وروستیو څرګندونو او د هند د خارجه چارو د وزارت د وروستي بیان غټ ټکي راخیستل شوی دي. په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د سیکانو پر ګوردواره خونړۍ حمله وشوه. تیرونی هندوستان ټایمز خبر ورکړ چې د همدې ټولنې یو 14 کلن انجلۍ ناسرګندو کسانو په کابل کې تښتولې ده. په کابل کې د سیکانو او هندوانو ټولنې پر دې مسله خلو پټه کړې او یو شمېر استازو یې په کابل کې د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي چې د امنیت د خرابوالي له کبله له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پیژندل سوي غړي جیم کوستا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د دې مذهبي اقلیت د خوندي پاتې کېدو لپاره مرسته وکړي. د هندوستان ټایمز په حواله د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر میشتو سیکانو او هندوانو له دوی د ورتګ ویزې غوښتي او د هند حکومت به سره له دې چې د کورونا ویروس خپور شوی د هغوی غوښتنه ومني. د امریکا د کانګرس غړي جیم کوستا ویلي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز له مقالې معلومات ترلاسه کړل او د هند حکومت له دې اقدام خوشاله دی چې د افغانستان د سیکانو او هندوانو د مسؤلیت لپاره داسې ګام پورته کوي او دای به د دې بې وزله ټولنې سره د مرستې لپاره خپل ژغ وچت وساتي. یو بل خبرونه ایشا لایت لیکلی چې سره له دې چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان مقررن له طالبانو غواړي چې تشدد کم کړي، خو تشدد په روسیو کې لا زیات شوی دی. ایشیا لایت د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې پر لویو لارو روسیو حملو ته اشاره کړې ده.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دولش پک نوي اوریدلی شي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر صاحب عبد الله، جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی، وکیل صاحبانو، طالبان صاحبانو، آیا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غر کړ، په ترکیه کې ترکانو غر کړ، د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي، د غوڅخبرو سره دې نه ځي، نو بدیله لار کمه ده؟ محترم صاحبانو، تاسو څخه دا سوال کوم، یو بدیله لار تاسو درې سره کلیه دا چې راوښه چې دغه بدیله لار مو ځای سره ده، ساره دي افغانان دل تخپل کار او خپل مسؤلیت دي. نو دا هر ورځ چې جنازه راځي د دې صدا چې معلومیږي محترم او تاسو ته د افغانانو مرګ او غرقېده کوم ارزښت نه لري، خپل توقي به تاسو ته ارزښت لري. ډېر د افسوس خبره ده، ډېر د شرم خبره ده، او تاسو ته دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته کار زمینه برابر کړي، چې نه خلک به خپل سر راغلي دي، چې اخر درجه ته بار صبر او چې د خلکو ختمه ده. طالبان تاسو دې خدای راولي کوم برنامه لري چې د کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري چې ما غره مختصي وکړو، تاسو را مختصي پر چوکي نه اچاس مبارک به داخله تر کوم صبر کې تر کوم بال چې لکه تاریخ احمد هم به راځي.
زه د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان تر وړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسېږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسېږي، نه د مواد مرسته رسېږي، نه لوبیا رسېږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بېجایه مصرف ده. په خدای مې د قسمي چې هغو خلکو ته رسېږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلک دي. هر غریب چې ولایت ته لاړ شي، اریزه وکړي یا کوم بل ځای ته لاړ شي، ولاکې په کراول کې اسکر پرېږي دي، ولاکې دننه سي منصب پېژني، بس دغه غټ خلک پیسې اخلي. دغه مصرف ټول بې ځایه ده. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث دا خبرې وکړې چې د افغانستان په سوله ییز راتلونکي کې د مرکزي آسیا د ملاتړ په موضوع رابل شوی و. په عین حال کې له افغانستان د افغانستان له بیلابیلو برخو د چاودنو او بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په لغمان او بغلان ولایتونو کې جلا جلا چاودنې شوې دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې دغه یوې چاودنې دوه سیمه ییز پولیس وژلي او څو نورې ټپیان کړي چې په وینا یې ټپیان عام خلک دي. د بغلان د ولایت چارواکي هم وایي چې په پولي خمري کې د ماین په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو ملکي وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت بیا په یوې خبر پاڼه کې په دې پیښه کې د څلورو ملکیانو د وژلو خبره کړې ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. هغه اروپایي هیوادونو شمېر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې یو وار بیا په لوړېدو دي. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا په اروپایي ټولنه کې د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. او په ویانا کې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنیایي کونډا وایي خاوندې د اوترش د امنیتي ادارو مخبر. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس هم مخکې لدی چې دوو اونیزو پروګرامونو ته ورشو او کور کلی او د ګوړی اچار درته وړاندې کړو. د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. په خوست کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وارداتي برېښنا له موجودیت سره سره له لمریزې برېښنا کار اخیستنه زیاته شوې. که څه هم دوی دا شمېر 80% یادوي، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا 80% له 95% پورته بولي. د دې ولایت په هر کور کې په اوسط ډول له دریو تر شپږو د لمریزې برېښنا تختی شته چې خلک ترې د کورونو د روښانه کولو، د مځکو د خړوبولو او نورو چارو لپاره کار اخلي. احسان آرین په موضوع رپورټ راکوي. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خبرېږي.
څلور 50 کلن عجی ممور وایي په خوای خپل میوه لرونکې ونې او سبزیجات د اوبو د نشتوالي له امله د خدای په هیله د باران اوبو ته کرلې، خو اوس یې د 1400 شمسیو په یوځای کولو لمریزه برېښنا فعاله کړې چې په خبرې د اوبو په برخه کې ټولې ستونزې حل شوې.
نو مخکې داسې و چې موږ فصلونه وکړل، نو باران ته مو انتظار کولو چې باران به وشي او په بارانو به مو پڼه کولې. نو اوس خو شکر الحمدلله دا سولر سیستم روغلی ده. په ده باندې موږ بره جګوو، دوه انچې درې انچې اوبه ولي او ټوله ورځ چلېږي. کفایت کوي د فصلونو دپاره، هم د سبزیو دپاره، دغو شیانو دپاره.
یوازې بزګران نه دي، بلکې د خوست په ښار کې د ګڼو کورونو او دفترونو چارې هم د لمریزې برېښنا په وسیله ترسره کیږي. په خوست کې د ولس غږ راډیو او زرغون تلویزیون لپاره برېښنا له همدې لمریزو تختو یا شمسیو برابرېږي. د دغه رسنیزې ادارې مسؤلین وایي وارداتي برېښنا وخت نا وخت قطع کیږي او ډیزلي برېښنا ورته د اقتصاد له پلوه په لوړه بیه تمامېږي. د دې رسنیز مرکز د نشراتو مدیر محمد انشا خیالي ازادي راډیو ته وویل
15 دانې شمسی موږ سره یو ځای کړی دي. دینامو برق جوړ کړی دی. 8 ساعته شپه ورځ کې نشرات لرو، 9 ساعته لاس ساعته تقریبا موږ د مړه برق نه کار کوو، بکی بیا د ژوندۍ برق نه کار کوو. دولتي برق خو یو داسې کنټرول نه لري.
د خوست نفوس چې په اټکلي توګه شاوخوا 1 میلیون حساب شوی 220 کیلوواټه وارداتي برېښنا پکې تر 2000 کورنیو رسیدلې، خو لا هم په دې ولایت کې له لمریزې برېښنا کار اخیستنه معمول ده چې دغه کار په خوست ښار کې د دې برېښنا لپاره د جوړو شویو توکو په خرڅلاو هم ښه اغېز کړی. په خوست کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت 80% وګړي لمریزه برېښنا کاروي، په داسې حال کې چې دې ولایت ته د وارداتي برېښنا د لاین غځېدو چارې هم بشپړې شوې دي. د خوست د برېښنا رئیس احمد نوید صفای وایي
که هر کور کې سولر شته، تقریبا 80% خلک سولرونه استفاده کوي، ځکه چې نه جنریټر استفاده کوي شي او نه د کمبل منابع نه وارداتي برق راغلی. نو موږ توضیح شروع کړی چې توکل په الله چې کوم رپورټ رسیږو.
په خوست کې د لمریزې برېښنا کارونه په داسې مهال زیاته شوې چې د دې ولایت اوسیدونکي له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې ولایت کې د 2 مند او 1 شمېر نورو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي، خو تر اوسه یې غږ نه دی اورېدل شوی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د کورکلی وی بل خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. آیا د سکورنۍ مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنه نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لري څه دي؟ نن هم دا موضوع چېړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تګ په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېز هندي. که میندې او پلرونه د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولی شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپلو اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې دپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
مم فریدون دې
ولې دلته ناسې بکسرم په شاده
کورس نه یم تلې؟ نه وخته شلې ده.
ولې نه وخته شوې؟ نه وخته د کور راوتې.
اوله
بچ کور ته لاړ شي مور دې پوښتنه کوي چې ولې نه وې تلې کورس ته.
او نه ولا پوښتنه خو نه کوي. بس
بیا څه وخت ځې کور ته؟
ماښام اذانونو سره.
بیا دې پلار ته چې وای؟
پلار ته به ویم چې تلم کورس ته.
هر وخت د کورس نه پټېږي؟
داسې یو هر وخت نه پټېږم، کم کم ورځ ځمه، کم کم ورځ نه ځمه.
نه ولې نه ځې؟
را بس نه ځمه، ځې ټیم زړه تنګ شلی دی، زړه م دېنه تور دی.
خو زړه دې مه توره، نو درس وایه.
ویمه درس خو ویم، بس خو کله کله م استادان وخي، بس زړه یې مونږ ته بیخي تور کړی. کله کله ځم، کله کله نه ځمه.
اوس دلته ناست چې څو د کورس وخت تیر شي که نه؟
هو دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي. بیا چې کور ته لاړ شم، بیا به ورته یم چې تللی وم.
ځینې کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروفه دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي. دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکو جلال داسی وای.
زی مکتب ته زی اولادونه زی سو غریب کاری پښتنم نه راکړي، نو موږ خپل غریبي کوو، مصروفي کار کې سارزو مخام راځو، نو کتابونه کتابچې مال ته ورکي. دا په یو چې مکتب ته زی او ماشومان زی مکتب ته، خو دا پښتنم نه راکړي چې یاره غیر حاضری کوي نه کوي، خو موږ سارزو مخام راځو. نو خو دومره موږ کوچ ډوډۍ پیدا کوو، لباس پیدا کوو، ورته همدا غیلو کو نور پښتنم نه راکړي.
د غور ولایت اوسیدونکو عثمان غبسی وای چې په ماشوم ته کباله مکتب څخه پټیده چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشوم توپ کیسه ادا سره تکوي.
ډیر تښتیدلی یم، زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تیره شوې. د ډاکټر نجیب په وخت کې یو رقم موټر و، برقي موټر یې ورته وی چې په لاینو بیا د مکتب د متعلمین نه بغو کرایه نه اخیسته. 15 ورځې متواتره د ما سمې دوی خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور. دو ته مې وی چې مکتب کې څه کو چې زه ورځو خراش د موټر کې به چکر ویو. خو یوه ورځ لاړو نه، دوی ورځې لاړو نه، بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې په موټر کې تلو راتلو، بس کرایه نه رسا اخیسته. کرار په موټر کې ناست مکتب ته نه، او د کوره به ووتلو. دریشی به مو واغسته، مکتب کتابونه او کتابچی ټول شی به مو وخت لکه خرسم چې روزانه ته تعین شي، هغه به په لاس را کړل چې ولر شي مکتب ته. همو موټر کې چکر وایو، خو سخت خیمانه يم په کار باندې. ولې هغه کوم شی هغه موقع او وخت چې وو هني یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نه وي، یعنی دی متعلم دی پوره ډیر غټ تاوان لري.
د افغانستان علوم اکاډمۍ علمي غړی محمد اساق مومن بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سم پاملرنه نه کوي.
په افغانستان کې دا فرهنګ ډیر وروسته پاتې ده، د وروستیو کلونو کې څه ناڅه بدلونونه پکې راغلي دي. په دې برخه کې خو ډېر علتونه دي. افغان ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. یو خدای ده چې اکثره مور او پلار چې دي بې سوادان دي، تعلیم نه لري، او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري چې دوی ته ښایي. بل علت دا ده چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې، په ولایاتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري، ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي، دوی وظیفو ته لاړ شي، بیا ترنه ټوله ورځ خبر نه وي، پوښتنه ترینه نه کوي. ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي، خپل اولادونو نه خبر نه وي، په قصه کې نه وي، خو زه یو څه به زده کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي، او سره له دې چې ښوونځي او کورس ته لېږي، په کور کې هم ورسره مرسته کوي. نو موړی وای
مکتب خودی چې دا شخصی مکتب ده، هر میاشت دوی یو د والدینو جلسه لري، بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم، اتمن ورزمه دی او 200 لپاره دی غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري، هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره تر یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو. د ما په گاوند کې کوم کور چې ده، هغه هم ماشومان مکتب ته ځي، لیکن پلار و مور ورسره همکاری نه کوي، نو همیشه دی غوی سری پارچی او د ما بچانو همیشه الحمدلله اول نمرګانی.
استاد توحید چې په خوا په کابل کې دی خوانزي استاد، ووای د معرف وزارت د مقرری په اساس کې چیرې یو ځکهونکې خوانزي ته لدو او څخه د زیات ورځو لپاره غیر حاضر شي، نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي. خو له بده مرغه چې اکثره خوانزي د بیلابیلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي.
د خوانزو ادارې توپیر لري. هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلار باندې کار کوي، هغه د والدینو کمیټه لري او هغه سره په میاشت کې ناشته کوي. کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رخصتوي په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب خونځي ته ناراضي، هغه سره خبره شریکي دي امام او د والدینو په ادرس باندې خونځي ته شاګرد راغواړي. هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي، نو دغه معلم بل د سنف د حاضري معلمې له ادارې سره د نظر شریکي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کیږي، په ټولو خلکو باندې دا غږ کوي چې په خپل وخت کې شاګردان را ورسیږي. دا د ادارې پورې ډیر تړاو لري. ډیری داسې خونځي موږ په اطراف کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي یا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې خونځي ته نه درته، تا ولې ماته ویلې نه. پوهنه د وزارت پالیسي هم داسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب شي، د غوی له والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نشي او له خونځي څخه هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کې چې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي، معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنې زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړي او هغه مضامین سی ورته تدریسي او زده خو لیکن کچرته په کورنۍ کې پښتنه ونه لري دلته یو نیمګړتیا دی مسولیت احساسي کله چې یو ماشوم دی مسولیت احساس ونه کی او خپل زده کړو ته لیوال نه وي مين ور سره ونه لري او بل اخر احساس دی مسولیت ونه کی هغه هیڅ وخت هغه درس دکی نه موږ هغه شی خز دغه ولې سوای سی په هغه کې ځان مسول وبول
سلام زیاتوي دا د ټولو کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې خوانځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې خوانځي څخه پوښتنه وشي ترڅو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي مکتب ته نه ځي غیر حاضریږي شوق یې ورسره متيږي بل اخره غیر حاضریږي له مکتب تښتي کورنۍ خبره دلته مجبور ده چې یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بل اخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی تقلب باندې لاس وای چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی دی نقل کولو ام دلته شروع کی دلته دی مغز دی ته مجبور شو سیدی غلط کارونه وکي په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی نو لدا غزای دی دغه کریکٹر ام داسې جوړ شو غلط کارونه باید دی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکلي کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګه همکارانو په کې برخه اخیستې
سلام علیکم حاجی صاحب جوړ په خیر
خیر وې سی کور کې خیریت دې جوړي
سلامات سلامات خیریت خوب
خیریت د غزوی دي ناس ټول بکسم شاته و ما ول کور سنه تل وی نه وخت شو به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی به ځان هغه دغه کې د ولدا سی کې ورور فیسم ور کوي د کارې مو باسي به پختنه نه کی د خوڅه کې ناس ټول
والا جی صاحب اختیار درته و مونږه مصروف خدا لک لیګو چې لار سی کورس ته ولکه دومره وخت پاتې کیږي چې مونږ لاړ سو پښتنه وکړو چې دا لک تللی نه ده تللی خو لیږو مونږ امکانات ورته برابرو نو لیږو نو خو پسې څار نشو کولی
وروره که تی نشي کولی ته وظیفې ته ځې نو مور خو کور کې ده که نه خورې ته یې ولې پښتنه نه کوي
وروره دا ته څه وایې زه خو بیکاره نه یمه کور کې ټول کار په ما دی ماشومان قرار کما لوخی پریمینزم دی گایو کم کدا وسارم
وڑکای خو نه د پخپل خو بات خپل پویگی
سید اورور چې پخپل خو بات پویگی خو مونږم دغه ماشومان لرو که زه وزګار نو موري پختنه کی که موري وزګار نه زیزم پختنه کوم چې کور ته راشو کورنه کاری ګورو پختنه ورنکو کدا هم د سپرې د خو هم پیسې لاړم هم دغه کوڅو شو
ولا رښتیا درته وای خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې څارو مور هم دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې په خدای که د دغه اشپزخانې نه د باندې
وروره دومره ځای خو نه دی خو د سړک نه غاړه کور لس دفو کې ځي او بېرته راځي او پوښتنه یې کوئ د ځنه به څه شی جوړ شي چې دا داسې وکړي نو سړی خلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي استاد نه پوښتنه وکړي دا لک راځي نه راځي درس کې لایقه دی نه دی څه مشکل لري څه نه لري دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي تا د دنه کله پوښتنه کړې کارخانګي کوي که نه
لا رښتیا کو پوښتنه نه پوښتنه پوښتنه مې نه ده کړې
خلاص نو پوښتنه باید وکړي
رښتیا وایې وروره مونږ خو پوښتنه نه ده ترې کړې سا کالم دغه محروم پاتې شوی و ځکه هم کورس ته ولېږه چې هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته
خیر وسې خورې والکه تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه درس دې وایه دا د پلار دې پوښتنه کوي مور دې پوښتنه کوي بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست
خیر وسې وروره ته دې ژوندی وې چې مونږ دې متوجې کړو
پس له دې به زه حتما په هفته کې یو دوه ځلې ورځمه د دې هلک پوښتنه کوم چې دی راځي د کارخانګي څنګه ده کارخانګي کوي که نه کوي
خیر وسې کور دی به یوازې مونږ نه ټول هغه کورنۍ چې ماشومان که کورس کی دی که مکتب کی دی ورشی خوانزی تای ورشی کورس تای ورشی دی استادان نای پخته نو کی کچه مشکل داری چه اقا باید حل شی
اوالا دا خو بیخی ضروری ده
یوازی دا خبر خونه دا سلای مکتب تلار شی و بر تلار شی خو باید درس ہوئی
داو دا دیونه دا کورکلی خبرونی مطالب چی تاسو وریدل تر بلی خبرونی خو وقت ولری
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کړم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خدر من اوریدون کو سلام خدای مروغ او دست خوشاله لره لکه دی وطن وزیران وکیلان والیان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وي او نمو د قدرت نمو څوک ودرولی شي او نمو هم تلاشي کړی شي نه څوک پوښتنه در څخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤل به اوسئ خپرونه په څو مهمو خبرونه پیلوو
وسم پامو کوي ګډو وډو خبرونو ته
نتاقن
پلوشه ستړي
او ما هم ګل کوشنک
یو تن قصاب چې پوزي پوري د پسلم ګنڈلې وو گیر شو
د خروالي هغه کارکونکي چې واټونه په نیمه غرمه کې جارو کوي سهار وختي ویریږي
یو تن لیوانای بیرته پسد شو
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یو موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې ټول په خپل خواخه بګنر ته لاړل د خبرونو توصیل
در په دار آژانس خبر را کوي هغه یو تن قصاب چې په وزی پورې د پسلم ګنډلې وو گیر شو خبر زیاتوي چې نوموړی قصاب د پسلم په وزی پورې ګنډلې وو او د وزی غوښه د پس په بیا خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې را ټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ له دې وروسته قصاب په خورا شرمېدلې حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیا پلورله د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی کنه خلکو به د سنډا یا غوی غوښه د پسه په بیا اخیسته او خوړله به یې
د خروالی هغه کارکونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې له همدې امله نوموړي سړکونه د سهار په 9 یا 10 بجو جارو کوي خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي خو خپل جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د خاروالۍ کارګران دومره زړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې امله سړکونه غرمه جارو کوي
یو تن لیوانای بیرته پسد شو د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسد شو کله چې ولید یو تن ماستر انجینیر دیونه هم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی وو کله چې یو 12 پاس د دې مدیر شو ځکه د پوهنځی په 3 سمستر کې پریخی وو نو دغه بی عدالتۍ اعصاب خراب کړل نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بیګنر ته لاړل. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسي ورزده کولو پر ځای خپل پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې د دل تنګ نه وروسته په خپل خوخه بیگنر ته لاړل او بیا له سره د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شو.
موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسور معدل دی او هر یو د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یو هم دغه متخصص او پروفیسور ماینه خانی ته لاړ شو چې پوه شي له ماینه پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه دنه ده چه دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولولا د میده، زیګر، کلمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصاب متخصص. او هغه د هم ورسره لیکلی دي چې تحصیلات یې علی په اروپا او امریکا کې.
ش هغه یاده دغه شی ها؟
هو هو همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او اریبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دي نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خوشکاری چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومره ډېرو شانو متخصص.
څه شک دی؟ وي به نو.
سمه ده نو، ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه خوري، ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه معده دغه که کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کاره یم.
بیا خو ملامته نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي؟ د ما میرمن ده چې سهار ووځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وایي چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره ښه به شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتماً ټیلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو، دغه یو کارت د بی سیم او دغه یو کارت د روشن هم درسره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسې باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی ټیلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې ویې میاشتې د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي درسره.
نه نه، شته را سره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوې او یو سل او پنځوس افغانۍ مو فیس.
وریا کړه سړیه، په تا خو یې زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړې خو هسې نوم ډاکټر دی، په اصل کې کارت فروش خو.
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکې موقف لټوي، لکه دا وینې چې او لکدا ومولیدل. د وزارت په نامه، د وکالت په نامه، د ولایت په نامه، او د قضا څارنوالۍ په نامه، او د جنرال ډګروالۍ په نامه، لکه دا وینو یې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي، ټول د مقصد یاري کا، ټول د هدف آشنایان، او ټول قدرت پسې دي.
ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، حسین حکمت او زلې مام یاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 220، کندز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.